صاب شي یا بر مرض مصاب شي دغه خزه دغه پالنه کوي کچری او ماشوم هم په ناروغي اخته شي هغه مرد شي دغه پالنه کوي دغه مستقیم تماس د ناروغ سره د دې سبب کیږي چې دوی دې په مرض باندې مصاب شي. نو وړه د زمون په وطن کې حاکم دی همیشه په کور کې اول نارینه او تډوډي خوړ ورکول کیږي یعنی نرس ماشومان ته خوړ ورکول کیږي کچې پات شي خزه خوري که پات نه شو نو هر څه چې مخ په مخ راغی خو خپل میده ډکی کله چې دوی کافی غذا نه اخلي دوی مقاومت وخت ته کیږي چې مقاومت خکته شو د دوی آسیب پذیری د ناروغي په وړاندې پورته ځي. بل علت دا دی چې کله خزه کورنۍ کې په ناروغي اخته کیږي په کور کې په دوی باندې هغه څه کورنۍ دواګانې چې دي د هغې نه دوی استفاده کوي د خزه روغتیا ته دونه توجه نشته. ډېری کورنۍ دا دي چې دې ته ناظرېږي چې زر خزه ډاکټر ته بوزي او هغې تداوي وکړي او خزه چې دي د دوی تصمیم د بل چا په لاس کې دی یا د خواښې یا د خسر یا د کور نارینه په لاس کې دی.
قمر نیازی چې په هلمند کې ډېر وخت تیر کړی دی د هغه ځای د میرمنو پاک هم وایي چې په صحیح برخه کې دومره پاملرنه نه ورته کیږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو. هغه په پیل کې ککړه وه هم د ډیرو ناروغیو لامل ګڼي.
هوا لوده ده بارود پسرف سوی په دې وطن کې د دې ټولو سره سره خزو په وړاندې هغه ستونزې او هغه مشکلات چې دي هغه ډوړې دي د جارو او پاکاري په برخه کې دود ده د ډوډۍ په خولو او نورو پخلنځیو کې د حیواناتو د بیا د بیماف خوشحایي څخه استفاده کوو چې هغه هم ډېر سخت دود لري چې د دې ډېر متضرره ده دغه میرمنو دپاره. د بلې خوا څخه بیا دا مشکل ده چې عموما ښځینه په کورونو کې د نورو مریضانو پرستاری کوي جوړ خلکو خدمت کوي باوجود دې چې خپل مریض وي تر ډیره حد پورې خپل د مریضۍ اظهار نه کوي. دغه سي مېده مېده ټوخېږم دغه سي مېده تبه ده سړه تبه مې په وجود کې ده. نو دا هغه مسایل دي چې خزینه یو ځل خپل د ځان سره بې پروايي کوي بیا د فامیل د خواص خبې پروايي ورسره کیږي. دوی د ټول کور خدمت په غاړه لري په هدا لري دا یو مسولیت دی د یو خزه د پاره ځکه چې هغه مور ده ځکه چې هغه مېرمنه ده ځکه چې هغه د دې کور لور ده ځکه چې هغه د دې کور مجور ده په هر نامه دي دا په دې کور کې خدمت وکړي که جوړ ده که نه جوړ ده.
چې کله یو مېرمن په ناروغۍ اخته کیږي هغه که تبرکلوز وي یا نور د کورنۍ د غړو لخوا ډاکټر ته نه بیول کیږي بیا داسې یو خطرناکې ناروغۍ چې هغه له یو نه بل ته لېږدول کیږي دا کار څومره د کورنۍ نورو غړو ته هم صدمه رسولی شي
لکه خسر لکه پلار لکه خواښې لکه مور لکه عمې هغوی غږ چې اورېدل کیږي هغوی هم په مکمل ډول باندې د دوی په باره کې بې اعتنا دي. لا دا توصیه ورته کوي چې لږ زره خاکشیر درته ویشه وویشکه لږ بارتنګ درته په شیدو کې واچوه ویشکه دا نه وایي چې نارینه ورته توجه کیش دغه خزه زرویسی معاینات وکي نه چې خدای نه کرده کوم تکلیف ولري بیا دا فکر هم د ځان سره نه کوي چې د دې د مشکل سره ټول کور په مشکل اخته کیږي هغه ماشومان په دغه اخته کیږي چې د دې هغه د هر څه سره چې دا تماس نسی التماس کوي فرض مثال په هغه ګلاس کې چې دا وبش کې په مغه خپل د خولي وب زه اکثر وطنوت کې دخل ګو سره په ناس ولاره کې کېناستلې مغال مغال مې ور باندې کړای چې مکه وداسې خپل د خولي پاتې وب خپل زوی ته ورکي چې واخزو یې وشک چې هغه ورته وای چې وبره ځکه چې دا خنو خپل په وجود کې ده په درد کې ده په خدمت کې ده په ستړیا کې ده نورې په وسه نه کېږي چې پورته سي خپل زوی ته پاکې اوبه ورکړي خپل د لاس اوبه هم دغه چې د دې نیمایي شکل یې پس خورده یې یا پسمانده یې یا په اصطلاح باندې هغه ورته ورکړي خپل زوی ته نو طبعا زوی هم په دغه میکروب ورته انتقال شو په دغه مرض اخته شو.
کله چې یو مېرمن پوه شي چې دا په تبرکلوز باندې اخته ده د کور چارې څه رقم سمبال کې چې له دینه نور کسان په دې مرض باندې اخته نه شي
دوی ذهنن هم باید آرام سي او فزیکل هم باید آرام سي او د مکمل استراحت څخه هدف دا ده چې یو خو به د هغه څخه مخنیوي وسي چې د دې مرض د کار په وخت کې نور هم دا کمزوري کوي مرض ور باندې قوي کیږي او دلته د امراضو پاشل ځکه چې د په وجود کې میکروب انتها ته رسیدل ده غواړي چې پیل سي غواړي چې نور ته ور انتقال سي په هوا کې په خواړه کې نو په دې خاطر هم باید ډیر جدیت وسي خزه په کور کې یو وزاره ده نو ورور دي خپل ور سره کومک سي خاوند زمونه اولادونه چې هر یو دی دا کوم شرم نه ده کوم هار نه ده زموږ پیغمبرانو خپل د میرمنو سره مرسته کړې دي کومه کې کړای که اقتصاد دی قوي ده نور ډوړې ور باندې څو وخت مخه خوه د بازار څخه د نانوایي څخه ډوډۍ راوړه. که د اقتصاد کمزوری ده ډوډۍ په کور کې پخې، نو د یو خور څخه دې چې جوړه ده غوښتنه وکړه، خپل د خور څخه دې، خپل د مور څخه دې، خپل د ورندار څخه دې چې یو څو وخت همکاري ورته وکړي. ما داسې تجربې ډېر لیدلې دي، ما خپل په کورنۍ کې، خپل په خسرګنۍ کې، دغسې خپل په همسایهګانو کې، خپل په دوستانو کې چې بیا داسې یو څوک په داسې یو مرض باندې اخته وي، نو بل خور ورته ورځي ډوډۍ ورته پخوي. نو فقط دا ده چې د ورونو توجه غواړي، ورونه دې دا شرم ونه ګڼي چې زه څنګه د همسایه ښځه خبر کړم چې ما ښځه تبل کوروز ده، تر اسې مونږ ډوډۍ پخه کړه، تر څو پر دغه ښځه باندې، پر دا مریض باندې فشار رانسي. داسې نفرانامیزه خبرې ورته کېږي په کورنیو کې، بعضې لقبونه ورکول کېږي د دغسې شیانو څخه. خودداري وکړي تر څو چې هغه مایوسه نه سي، هغه ذهنه نارامه نه سي او زر تر زره ښه سي.
په آخره کې که د کورنیو مسؤولو کسانو ته، نارینه و ته او ورپسې خپله مریض شخص ته، د تاسو یو لنډه توصیه ولرو ډېر به خوشاله سم.
توصیه زما مشوره مشرانو ته د کورنۍ، بالخصوص نارینهو ته، دا ده چې بې پروايي مکوي، د دې فاجعه څخه مخنیوی وکړي. دوی مه پرېږدي چې د ځان سره بې پروايي وکړي، خپل د صحت سره بې پروايي وکړي. ته مه ګورئ چې ته ودرېږه چې فصل راټول سي، ودرېږه چې یو وارې راشي ټوله کړو، بیا پیسې پیدا سي، بیا به د ویسو دوا به درته وکړو. تر څو چې راشي پورته کېږي او تر څو چې ته پیسې پیدا کړې، دا ښځه له منځه ځي او نور ته د خپل ویروس انتقالوي، چې هغه ویروس بیا بېرته فاجعه راوړونکی ویروس دی.
رازو دیده چه پا تبرکلوز یا سل ناروغی اخته کس چه دول درملنه شی؟ بیا هم دکتر یوسف زیوی چه ده تبرکلوز درملنه پا منظم دول دوا اخشتلو سرکیگی؟
دغا ده تبرکلوز تداوی یا منظم وقت ضرورت لید که اغا باید خط تعقیب شی. که چیره دغا وقت خط تعقیب نیشی ده که یا ناغگی مست راشی ده دی سبب که گیش ده مرز برتا ده شخص پا مرز مصاب شی. نو پا ده ساب ده ده دوا ده اخشتل ده پر باید هر ورز مراجعه وش کلینیک ته یا صحی مرکز ته. کچیری او مور په تبرکلوز باندې په نری رنس باندې مصاب شي، نو په دې حساب دای باید هغه خپل شخصي افضل هم په نظر کې ونیسي او د نور کورنۍ افضل هم باید په نظر کې ونیسي. او کچیری دای د بل مریض پالنه کوي، دغه په حساب هم باید دغه ټیک ته دای ډیر باید پام وشي. دغه مریضان چې په تبرکلوز مصاب زي، حتی لوسه دوی کوشش وکړي چې بل کوټه کې دسملي، او هغه کوټه دی باید انتخاب شي چې مستقیما د لمر وړانګې هغه ته راشي، چې دغه مرض عامل د لمر مقابل کې ډیر مقاومت ټیټ دی. که چیرې د لمر مستقیم وړانګې سره مخامخېږي، د مرض مري دا مکروب. بستره چې دا مریض ته استفاده کوي باید روزانه لمر ته دی واچول شي، او په هغه لوښي کې چې مریض خواړه خوري هغه باید کله چې وینځل شو باید لمر ته کېښودل شي. احیانا که چیرې لمر نه وي کنه په جوش اوبو سره دې وینځل شي. مریض که هر څوک که د کور ښځه وي که ماشوم وي که نارینه وي، دا باید د ماسک نه استفاده وکړي. کیس کچ کله ټوخی کوي، د ټوخی سره د میکروب ډیر خواره کیږي.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ټول ناروغان په تیر هغه کسان چې په ساري مرض اخته وي ځانګړی پاملرنې ته اړتیا لري. همداسې مېرمنې چې د کورنۍ د ملا د تیر حیثیت لري، په وخت سره درملنه اړین کار دی. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416401. دا وه نننۍ خبرونه. تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق.
سلامونه قدر مناوریدونکو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هرکلای کوم. درنو دوستانو، دا ونه د طلاق د حق په تړاو بحث لرو. دا چې طلاق حق څه دی، په کومو مواردو کې نقض کیږي، په قوانینو کې څه ویل شوی، په دې اړه درن مل مرا سره په خبرونه کې دی افغان حقوق پو عبدالسبحان مصباح. په پیل کې مصباح صاحب، که د طلاق د حق په تړاو دوستانو ته معلومات ورکړي.
ډیره مهرباني. طلاق په حقیقت کې جلاوالی ته ویل کېږي، لرې کېدو ته ویل کېږي. یعنی د ښځې او د مېړه ترمنځ چې کله نکاح رامنځته کېږي او یوه شرعي او قانوني رابطه د زوجیت رامنځته کېږي، که څنګه چې نکاح حق ګڼل شوی ده، همدغه رقم طلاق هم یو حق ګڼل شوی ده چې دا بېرته سره لرې شي. یعنی د ښځې او د مېړه ترمنځ صحیحه رابطه، رابطه د منحل کېدل په حال او په راتلونکي کې، په هغو الفاظو چې د طلاق معنا ورکړي، طلاق افاده ورکړي، هغه ته طلاق وایي.
په قوانینو کې مس باسب، البته په نړیوالو قوانینو کې د طلاق د حق په تړاو څه راغلي؟
طلاق حق یو نړیوال حق ده، یعنی د هر هیواد په قوانینو کې کوم هیوادونو کې چې خلک ژوند کوي، لکه څنګه چې د نکاح حق ورته ورکړل شوی دی، د طلاق حق هم ورکړل دی. او که په هر مذهب وسي، که په هر دین وسي، دا یو منل شوی حق ده. او په همدغه اساس باندې نړیوالو کنوانسیونونو، بد بشر د حقوقو په اعلامیه کې او په نورو اسنادو کې دا حق بیا ملاتړی شوی ده. هر هیواد ځان ته قوانین لري، هغه تګلاره فرق کوي. افغانستان او نور اسلامي هیوادونه د شرعي احکامونه په استفادې سره د طلاق موارد مختبیعي، او هغه هیوادونه چې بیا اسلامي نظامونه اسلامي نه دي، هغوی بیا هم د خپل د طلاق لپاره خاص قوانین او خاص اصول لري چې د هر هیواد له بل هیواد سره تفاوت کوي.
آیا د طلاق د حق په تړاو په ملي قوانینو کې هم څه شته که څنګه؟
مثلا شکه د افغانستان په ملي قوانینو کې د طلاق لپاره موږ موارد لرو. تر ټولو قوي قانون مدني قانون د افغانستان چې په 1955 کال کې دا قانون نافذ شوی ده، او د ټولو څلورو فقهو نه له دننه موارد پکې راخیستل شوي دي، یعنی حنبلي او مالکي او شافعي او دا حنفي، دا ټول فقه شته. نو 155 ماده نه تر 156 ماده پورې په ټوله کې د طلاق تعریف نه نیولې، تر انواع د طلاق او ټولو مواردو باندې بحث راغلی ده. او دا د شریعت نه اخیستل شوي احکام دي، او په واضحه توګه یعنې د منګه په مدني قانون کې د طلاق په ارتباط باندې بحث راغلی ده. د یادولو وړ ده چې په اساسي لحاظ باندې دا حق ورکړل شوی ده نارینه ته کله چې بحث د طلاق راشي، نو مګر دا چې نارینه له ښځې سره توافق وکړي او دا حق ورکړي بیرته ښځې ته، خو په اصل کې دا حق د طلاق حق نارینه ته ورکړل شوی ده، خو په مقابل کې بیا ښځې ته هم حقوق ورکړي دي چې په هغه په واسطه باندې دغه د واده رابطه، هغه د زوجیت رابطه له منځه بوځي، هغه بیا خلع ده، هغه تفریق ده. یعنی سره له دې چې ښځه په ځینو مواردو کې چې نارینه وغواړي د طلاق حق ورته ورکړل دی، یعنی طلاق یو طرفه عقده کولی شي چې په خپل یو خواهی لري فسخه کړي، خو د دې تر څنګه بیا د خلع موضوع هم راغلی چې د مال په مقابل کې مخته ځي، چې په 156 ماده کې پرې بحث راغلی ده. او د مدني قانون همدغه رقم د تفریق حق ورکړی ده.
ولې او د کومو دلایلو له مخې د طلاق حق نقص کیږي؟
د طلاق د حق د نقص موارد خو طبعا فرهنګي موارد دي چې